وخت سهار 9 بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2014 کال د جنوري 13 نیټه ده. د مشالې دونن رزي په 9 ساعت خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د روغ جوړ خوشاله بیاست. په سلام پښتونخوا کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایل سیمو، افغانستان په اړه ریپورټونه، مرکی او چډنې لرو. د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دور اورو، خو پایل به د خبرو وکړو. سرټکی د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو څخه د بې پور کړل شوو کسانو لپاره د 100 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له فوج سره دې مالی مرسته جاري وساتي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خومینی لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو څخه د بې کور کړل شوو کسانو لپاره 100 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. د جمعې پر ورځ د سفران قایمه کمیټې غونډه د قومي اسمبلی د غړي محمد جمال الدین په مشرۍ کې وسوه چې پکې ویل شوي وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د بې کور کړل شوو خلکو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د دې په دې پیسو کې به 55 ارب د دوی په بحالۍ او 45 ارب په امنیت خرڅې شي. د دوران په متلکه محکمو ټینګار وسو چې د بېکور کړل شوو خلکو د بحالۍ عمل دی ګړندی کړی. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د 3 کلن پلان منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکي چې د جمعې پر ورځ د مالی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د اقتصادي پروژو منظوروونکي شورا اگزیکټیو کمیټي آف اکانومیک کونسل په غونډه کې منظوري ورکړل سوه. د پولیو له منځه وړلو بیړنی پلان تر نوم لاندې د دې پروژې له مخې به تر 2018 میلادي کال پورې د ټول پاکستان هغو ماشومانو ته چې د پولیو پرنز د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي په ټولیزه توګه څه کم 200 میلیونه ځله واکسین ورکول کېږي. پر دې بیړنی پلان به شاوخوا 2.5 ارب روپۍ خرڅه راځي. د پاکستان پولیو مخنیوي ادارې نېشنل ایمرجنسي اپریشن سینټر مشر ډاکټر رانا صفدر ویلي د دې ناروغۍ وایرس د خپرېدو په اړه راتلونکي 4 میاشتې ډېرې مهمې دي. د دې ادارې په ویبپاڼه لیکل شوي چې ډاکټر صفدر دغه خبره د جمعې پر ورځ په اسلام آباد د پولیو په اړه تکنیکي شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو په ناروغانو کې 80% کمی راغلی و. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له پوځ سره دې مالی مرسته جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د جمعې پر ورځ په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې له غړو سره ولیدل. اولسن په دې موقعه خبرې اعلان ته وویل
I think we can all agree that 2015 was
د ویزما په فکر مشهور پر دې خبره سره سلایو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو ډیر ستونزمن کال و. هم دا وجه ده چې موږ باید د مرستي او پوه شریکول ماموریت یې مشن جاری وساتو. هم دغه لامل دی چې ولسمشر اوباما سږ کال د 9800 او پراتونکو کلونو کې د 15000 عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده. د ریچارډ اولسن هیله څرګنده کړه چې ناټو غړي به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2020 کلونو لپاره هغومره مرسته وکړي چې په 2012 کال کې په شیکاګو کې کړې وه. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن ویان د رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال لیډو ته ویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسي وګړو وژنه له قانون سرغړونکو بخښل او له سزا او د هغوی خوندیتوب شکنجه او سهرای محکمې هغه برخې دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په تیر یو کال کې په سرای محکمو کې د ښځو محکمېدو د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پراکمز راکړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته دي سزا ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کوي چې د نخبهګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبهګانو شورا انتخابات د فروری په 16مه کېږي. حسن خمینی 43 کلن دی او ویلی دی چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه دا پرېکړه کړې ده، خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې دا اقدام به یې نور نوې لارې پرانیستي. دی په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کېږي او ویل کېږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د زوی پر ټولنیزه پاڼه انسټاګرام ویلي وو چې شورای نګهبان د فروری په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او سعودي عربستان ملاتړ کوي ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي او مذاکرو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې 15 استازي به جنیوا ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د شام لپاره ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره خبرې پیل کړې دي. اورسته خبر دا چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډله نن د سریلانکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د دوشنبه په ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن مشال لري تور چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې، نو د روانې سیالۍ د بری په تمه دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه اوریدای شي. د فاټا د بیکور کلسو خلکو د بحالی او امنیت لپاره د 100 روپیو منځوري ورکړل شوې ده. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي دوه هفته مخکې سوي برید وروسته د پاکستان افغانستان په کرشه ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالوي دغه 100% چیکینګ کیږي، بس سی سی ټی ویز کیمراز ټیک کړل شوې، کنټرول روم اسټابلیش شو، نادره سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګي، هغه لګولو کې موږ بډو کو.
پر بچا خان پونتون تر بریدو سره د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې په جنوس کولونو کې د ممکنه وسوال برید د مخنیوي لپاره مشکونه پیل کړی دي. د ماشومانو مخ ته داسې مشکونه د زده کوونکو پر ذهن خو څه بد اغیز نه کوي.
د دهشتګرد د ټوپک نه اول کړه تحفظ ټوپک راشي، دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیری نه ورکوي چې زموږ ریاست زموږ ته پوښتنه کوي.
او د حکومت او سوال ترمن جګړه کې نفسیاتي حرب هم کارول کېږي. خار خو کار په هان دواړه څنګه سره پرتل کوي.
ما ته داسې ښکاری چې کوم ترخیر خلک دي، دوی خو ډېر منظم دي، خو د ترخیرو خلکو خلاف سرکاري عملیات سو سمت او جهت نه لري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسم د خبرونې پایل قبایلی سیمو زخه کوو. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د بیکور کلسو خلکو لپاره د 100 روپیو منظوري ورکړې ده. د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد سره د ټلیفون په لاین دی. ریاض خان، تاسو هرکلی کوو، مهرباني وکړئ که د دې نور جزئیات راکړئ.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. دغه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې حکومت قبایلی سیمو نه بیکور کړل شوی خلکو د بحالې لپاره 100 روپو اعلان کړی، هغه بیا لري دي. دغه لړ کې پرون ماخام یو غونډه وشوه د قومي اسمبلې د سفران یا سرحدونو ریاستونو لپاره چې کومه د قومي اسمبلې قائمه کمیټه ده، هغه غونډه وشوه د جمال الدین په مشرۍ کې. دغه دوران ویل شو چې حکومت د قبایلی سیمو لپاره کم چې بیکور کړل شوی خلق دی اغی د بهاله د پاره او د اغی د سکیورټی او بدغه سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره 100 ارب روپۍ بیل کړی دی. په دې کې به 550 ارب روپۍ هغه د دغه خلکو واپسې باندې او د دې په بهاله باندې لګي. دغه رنګ 550 ارب روپۍ به د دغه خلکو په سکیورټی او د دغه سیمې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره خرج کول شي. دغه دوران د کمیټې غړو په فاټه سره چې کوم تړلې محکمې دي متعلقه محکمې دي په هغه ټینګار او کوچ د دې خلکو د واپسې او د بهاله او دغه کې د کم کاروبارونو او کورونو روان شوی دي. د هغه د جوړولو لپاره او د کاروبار ته واپس شروع کولو لپاره د نور هم کم چې دي اقدامات یې غتیز کی چې دغه شند خلک خپل خپل درې خپل کورونو ته زر تر زر ستان شي. او د دې دا هم وینا و چې 100 ارب روپۍ د دې خلکو د بهاله او د سکیورټي لپاره ډېرې کمې دي. نو باید چې حکومت په دې باندې هم نظر ثانی وکړي او پیسې ورته سیوا کړي. جی
ډیره مننه ریاض خان د تفصیل راکولو تاسو ته شو وخت غواړم. اوسم یو بل ریپورت ترازو. په دې ورسته کې د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلو چې د ټوپک جنگ غټلې خو نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې ماته خوللې ده. نو موږ دا څرګندونی په داسې حال کې کړی چې د پاکستان فوج د کال راځي د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات شروع کړي ول او دا کوي چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده. آیا پاکستان په رښتیا اورپک پر وړاندې نفسیاتي یا نظریاتي جګړه بایللې او د نفسیاتي جنگ ټول لپاره ریاست او خلکو لڅ کول پکار دي؟ د دې پښتنو جواب د ګلای اس پر ریپورت کې اورو.
د امریکا مشهور لیکوال اډوین بورینګ په 1973 کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار د فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي چې د سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي. خو په پاکستان کې لیوی لسیز رئیسی د وسلوالو خلاف جنگ روان دی او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو داوی کیږي خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده. په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای چې په جنگونو کې مختلف حربي استعمالیږي او په دې کې یو نفسیات دی. بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لوی حرب ده. نوموړي زیاته کړه
خوف کې دی یا یره ترس کې دی هغه استدوچی عوام الناس کے خلقوں کے اگر زیاد پریشانی جوڑ رہی ہے اور اگر خلق کی داس عوام الناس دا سوچ گئی کہ یہ کو دینا تیختے نہ تیختہ نشتا سب کو خراب شدہ قیامت راغ لے دے. لیکن یہ قوم نہ کہتے افغانیان بھی سو گو رہے کہ خلیف کالو نہ ہو مانے تکالیف رائی دونوں زیادہ تکالیف خراب لو اغوی یا نفسیاتی جنگ زویم اغوی گتلے دے زکا سنے چی افغانیان دا جنگ گتلے دے اور اس ولار دی چی ایرا مقابلہ کو کو آئیو کس کو مقابلہ کو کم وقت دے.
ډاکټر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ویلیام چرچل په حواله وویل چې هیڅ کله په جنگ کې د ناکامۍ خبره مکوئ ځکه چې دې سره دشمن خوشحالیږي او حوصله یې نورې اوچتېږي. په پیښور کې کارپوه ډاکټر قبل ایاز بیا وایي چې ولس د واکمنو پالیسونه تنګ شوی دی. د زیات کړه
ما ته خدا دې مفکورې او دې بیانیا جن نه ښکاري بلکې ما ته داسې ښکاري چې کوم هغه دوی د ترخګیر خلک دي. دوی خو ډېر منظم دي خو د ترخګیرو خلکو خلاف چې څه سرکاري عملیات دي هغه څه سمت او جهت نه لري. یو بے طرف غوند اخکاری او چا کوم نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی یا نیشنل ایکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو هغه ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي.
ډاکټر قبل ایاز ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکوري پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې و خو پر عمل یې نه دی کړی. په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی ترلاسه کول څنګه ممکن دي؟ په دې حق بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت کې او عوامو کې یقین محکم چي محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست شی دا عقیدہ چې یاره مونږ فکر مضبوط دی مونږ یو قوم یو مونږ یو خلک یو او مونږ دا جنگ ګټو بن بن پوزیشن کې بو دا په خاور ګلونو خارو وګونو خار دی بیا خلک دلته حوصله نه دی لري. ما خیال دی چې مین اصل قوم مونږ کې ټول لوی دا خرابی دا چې زمونږ یو نظریه باندې قائم نه یو.
کارپوهان په دې اندې چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ ګټلو لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوی او د ولس حوصله پورته کولو لپاره په سم ډول کار وکړي.
د ګلای از ریپورت مو ورده. په خبر ایجنسی کې فوجي او پولیټیکل چارواکو ادعا کړې ده چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغې سیمې په زیاتره برخه باندې امن قائم کړی دی. خو د جمهوریت ځانمرګي برید پیښې یو ځل بیا د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. وایي دلته په مستقیم پخپله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل سي. دا چې په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا ولې خراب شوی او ځای انتظامی په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي، د فرهاد شینواري رپورت واورو.
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات تر سره کړی دي او د باډي په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی. خو بیا د جنوري په 19 نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یوه پیښه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا 11 تنه وژل شول او څه د پاسه 40 پکې ژوبل شول. په دې لړ کې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شوه. نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل،
جمرود وده نه ده خراب شوې، یو واقعیا شوې ده او واقعیا الله دې نو کې په هر ځای کې کیږي. نو هغه نن هم زر عالم غلطه زما کلی کچہری وا خلک خپل جذبه کې بازار هم کلاو دے ٹریفک هم روان دے اور انشاء اللہ دا امن و امان فضا چې دا هغه نور هم خکړ شي. مزید سیکیورٹی فورسز ڈپلائی شول.
دوی زیاتکړه یوازې جمرود نه بلکې په تورخم پولې هم امنیتی ګامونه پورته کړی دي.
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالای دغه 100% چیکینګ کیږي، بس سی سی ټی وی کیمراز ټی کړل شوې، کنټرول روم اسټابلیش شو، ور سره نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګی هغه لګولو کې مونږ بیړه وکړو او زر تر زره نظام فعال شي چې هر څوک راځي دغه مکمل ډیټا مونږ سره موجود ہے. اگے تا با کارڈ جی شکی گی اگے مشین ریڈیبل کارڈ جی اور مکمل دے ایف آئی اے ٹیمز با ناس بھی 20 پورے ڈیسک بغی تے لگے دلی اور انشاءاللہ پروگرام دا دے چاغا با خس سپیڈ سرا با دا دے ٹرمینل نہ کلیئر کی گی.
خوبیت دسی می خلق وای باید امنیتی زواکونه و انتظامیہ د سیکیورٹی یا امنیت لپارا مستقل گامونه پور تکڑی پ دے حق لا د جمرود سیمی او مشر اول شیر پردی وای
نو انتظامیہ لدا پ کارڈ دی چی سیکیورٹی هغه په کار دی چې مسلسل وساتلی شي، ځکه چې کومه ارزی وي او هغه واپس لاړ شي په هغه علاقه باندې هغه کم اثرات چې راغلي وو امن و امان هغه دوباره بیا خراب شوی دی. د خلکو په زړونو کې یاره واپس پیدا و لګي، خوف د خلکو په سر باندې بیا واپس شوی دی او هغه کم مخکې امن و امان چې بحال شوی وو او د خلکو کم اطمینان وو هغه اطمینان واپس خراب شوی دی. حکومت له پکار دی چې دوی سیکیورټی پی وی پکار دی چې هغه کې مزید نور اقدامات وکړي شي او د
او یو بل تن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امان راغله او دلته مونږ په علاقه کې کنه اوس پرې قائم شو میاشت دوه درې میاشتې کنه امن و الا مونږ سا اخیستی وه. خو هغې نه بوجود د عمله چې کومه وشوه څوک یې وشوې کنه و چې کوم دې دار پیدا شو خو د امن امان د بیا دوباره به حل شي. دلته
د خیبر ایجنسۍ د جمرود د وروستۍ پیښې ذمهواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان وسلوالې ډلې په ګډه قبول کړې وا وای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو تر سره کولو توان لري. چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ باډې ته زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي او د دغې سیمې واک سیول انتظامیه ته حواله شوی او بازار به د فبروري په وړومبۍ نیټه خلاص شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لندو سپو 2013 15 1978 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
اوسم یو بل موضوع ترازو موضوع دا چې د پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو ځانګړي ځواک په سکولونو کې د تمرینونه پیل کړي دي چې مقصد یې دا دی چې که چېرته ممکنه وسلوال برید کېږي نو د هغه مخنیوی څنګه کېدلی سي. دا تمرینونه په ځینو سکولونو کې سوي دي چې هلته ماشومان هم موجود وي. له دې سره د کارپوهانو په منځ کې یو بحث راپورته سوی دی چې آیا دا ښه کار دی او کنه د دې بد اغېز دی. د پېښور په سکولونو کې د پولیسو د دغو مشکونو په اړه مو له کارپوهانو سره خبرې کړې. په سر کې مو د پېښور پوهنتون استادانو اتحادیې له مشر جمیل احمد چترالی سره مرکه کړې چې هغه د دې مشکونو په حق کې دی او دا ګام ستایي دی. وایي
د ریاست دا یو کوشش وي چې د دې حملې اثرات کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې دی هغه تر ممکن حده پورې بچ کړی شي. دا کدر نظریه سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وي چې تاسو خپل خلک جدي تورن تیار کړئ او هغوی ته هغه حفاظتي اقدامات د تجربې په ذریعه یا یو عملي شکل ته ورته وښایئ چې که داسې واقع کېږي نو تاسو به څه قدمونه څه ګامونه اوچتوئ.
استاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي یا زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخې دي او د ویرې په حالت کې دي، په هر حال سرونه یې لاندې کړي دي. خو د دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو وردۍ ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خو د دې دي، خامخا د دې منفي اثرات شته، خو دا منفي اثر به مونږ ریلیټیو فرام دی. دې ته به مونږ په دې په نظر کې ګورو چې چېرته مختلف واقعاتو کې د ای ټي ایس واقعه وشوه او بیا د کال پس د باچا خان نوڅه واقعه وشوه، نو ماشومان سکول ته تلو ته تیار نه دي، لکه یو خوف و داسې کې چې کله د ماشوم ذهن کې د وردې یو تقدس اوس هم د پاکستان شته، او چې کله هغې وګوري چې یونیفارم فورس زما د تحفظ دپاره یو څه نه څه ګامونه اوچتوي یا هغه ما پرسرسایز کوي، نو د ټوپک خوف خو یقینا نه وي ماشوم په ذهن کې، خو دا ټوپک د هغې دپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې به نیګېټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار، خو د دهشتګرد د ټوپک نه اول که د تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیرنه ورکوي چې زما ریاست زما تپوس کوي. نو دغه تناظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راغستل، هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي به نسبت د ټوپک سره د ژوند.
دا او جمیل احمد د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادی مشر، خو هم په پېښور کې بیا د سیاسي چارو کارپور ډاکټر خادم حسین بیا بیل نظر لري. نوموړي پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه سیمشکونه په ماشومانو کې ویره پیدا کوي. د زیاته کړه
مته ښکاري چې ټکنیکي تور ورته وکتل شي نو دا د سکولونو د ګیریزن چوکۍ جوړولو یو عمل دی، او دې سره د ښکاري چې نفسیاتي تور د یاري امکان زیاتېږي چې کله ماشومان په سکولونو کې ویني چې مشکونه کیږي او هغې ته دا د حملې یا د یو ناوړي حادثې د راتلو د امکان په ځای ورته یقین ورکړی شي چې داسې یو عمل را روان دی، او د هغې د وجې نه مونږ دا دلته کوو. دغه عمل چې د کوم ځای نه راوځي، د کوم مرکزونو نه راوځي او د کوم فکر نه راوځي، د هغې جوړو ته په کار دی. د سکولونو نه ګیرزن چوکۍ جوړولو عمل به د زده کړې عمل به شاګوزي،
یعنی دا غو په ضد خوم د کاروان زر بیا زب اپریشن نیشنل الیکشن پلان دا هر څه ستا، نو ادا کېدای شي لاغو سره یو تړلې عمل دی چې یوازې په هغه تکیه کول نه په کار، بلکې دغه عمل لمخه ځخه په سکولونو ارزه کې مشکونه په کار وي، نو دا چې تړلې عمل لاندې وي شایي
رسېدې چې دی زر بیا زب خبره تاسو کوي که د نیشنل الیکشن پلان خبره تاسو کوي، په هغه کې ډیر زیات داسې سسترونه دي چې هغه سختول غواړي. هغې کې د مربوط نظام کمی دی، هغې کې چې کوم ځای کې نور ځای کې اپریشنونه کورواړو کېدل په کار دي هغه تله نه دي شوي. مثلا پنجاب کې چې کوم د غټو مرکزونه دي، کوم ځای کې چې دا سره خپلو کې تړلي دي، سره یو نیټورک او بشپړ جال جوړ کړی دی، نو بشپړ جال چې تر څو پورې نه مات کړی شوی تر وخته پورې دا ممکنه نه ده. بیا بل خبره دا ده چې سمدستي د مربوط نظام جوړولو عمل، مثلا نکته فعال کول پکار دي، سمدستي د سیمې ریاستونو سره خبره جوړول پکار دي. دا مسلسل چې مونږه د بل ځای نه راځي او حمله کوي د بل ځای نه راځي، دا یو خو د دې عمل نه چې کوم بالکل په ځمکه خور موجود دی د هغې نه انکار کول دي، او بل دا ده چې دی چې کوم ذمواره د دې نه پوره کېدل پکار دي، د پاکستان د ریاست نه پوره کېدل پکار دي، د هغې نه مخ اړول دي. او درېمه خبره دا ده چې د خلکو توجه بلې غاړې ته اړول دي.
دا مشال ریډیو دا
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د وسلوالو لخوا سکولونو ته تر د لکو وروسته په پاکستان کې یو شمېر سکولونه بند سوي دي. که یو خوا پر دې اړه حکومت خاموشه دی، نو بلخوا ولس هم له ذهني ګډوډي او ویرې سره مخ دی. د مقالې غټې برخې له اصرار علامه مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چارسدې په بچا خان پوهنتون تر برید وروستو په پاکستان کې د ارمی کالجونو او سکولونو تړل کېدو میندې پلرونه ډېر پریشانه کړي دي. که څه هم ولسی او پوځي چارواکي څه نه وایي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د رپورټونو او بحثونو له وجې داسې اوازې دي چې ګینې نور وسلوال بریدونه هم کیدونکي دي. په ولس کې ویره وروسته له هغو زیاته شوې چې پنجاب حکومت اعلان وکړ د موسم د یخېدو له کبله تعلیمي ادارې تړي. په اسلام آباد کې ټولنیز فعال الیا آغا د وسلوالو لخوا سکولونو ته د دړکو په اړه وایي دا مهال زموږ تر ټولو غټې اساسې په خطر کې دي. الیا زیاتوي هغه او نورې میندې پلرونه خپل بچي له سکولونو باسي او په کور کې ورته زده کړې ورکوي. د زیارت ورځې راپدویخه په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو لخوا په سکولونو د نورو بریدونو کولو د دړکو وروسته په پاکستان کې زیاتره خلک خپل بچي له سکولونو راوباسي. د تېرې اونۍ تر برید وروستو باچا خان پوهنتون بند دی او انتظامیه یې وایي تر څو چې د یونیورسټي امنیت نه وي ښه شوی نو تر هغو به یې خلاصه نه کړي. خو د پاکستان د کونو چارو وزیر وایي باید چې موږ د وسلوالو لخوا د دړکو له کبله خپل کاروبارونه او سکولونه بند نه کړو ځکه چې وسلوال هم دغه غواړي. د ده په خبره باید چې خلک د ویرې ماحول پیدا نه کړي. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې وسلوال په پاکستان کې تعلیم او تعلیمي ادارې په نښه کوي، خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د دوی دغه ناوړه کار ډېر په ډاګه شوی. په دغه برید کې په لسګونه زده کوونکي وژل شوي وو. د دغې برید وروستو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تیز کړل شول او د تعلیمي ادارو د امنیت سیوا کولو امر هم وشو، خو د دې باوجود تعلیمي ادارې په نښه کېږي. که څه هم ځینې شخصي سکولونو خپل امنیت زیات کړو، خو زیاتره تعلیمي ادارې چې سرکاري دي لا هم د امنیتي خطرو سره مخ دي. په مقاله کې راغلي دي د امنیتي اندېښنو باوجود زیاتره میندې پلرونه غواړي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي چې دا رنګ د زده کړو عمل یې جاري وي.
اسرار عالم مومندو او سم سلام پښتونخوا کې درته د مینا ګل په ژغ کې سندره اورو. تاسو د میناګل په ژغ کې سندر واورید او سم د خبرونو لنډیز وړاندې کوو ځکه چې نهنې مې بګې شوي دي. مرکزی حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره کسو خلکو دپاره سل ارب روپیو منظوري ورکړې ده. د جمعې پر ورځ د سفران قائم کمیټې غونډې د قومي اسمبلۍ د غړي محمد جمال الدین په مشرۍ کې وسوه چې په کې ویل شوي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره سو خلکو د بهلۍ او سیکیورټي لپاره سل ارب روپۍ بیلې کړې دي. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د درې کلن پلان منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکي چې د جمعې پر ورځ د مالیې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې سوي غونډې د دې منظوري ورکړه. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له پوښ سره دې مالي مرستې جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څنګ له غړو سره ولیدل. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن ویان رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بسنت بنسټ شوډونکو لمسای وایي د هغې پریکړې په مخالفت کې به ژغ پورته کوي چې د نخ بګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخ بګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټې بلل کېږي او سعودي عربستان ملاتړ کې ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بس لپاره جنیوا ته لاړ شي. په مذاکراتو کې د برخې نیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلې نن د سریلانکا د کرکټ لوبډلې سره سیالي کوي. خبرونه ورسته او سمزو اسلام آباد ته سراج زهیر د پاکستان نننۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې وای د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې رستو د ټول پاکستان سیاسي ګوندونه ل خپل اختلافاتو پرته د ترخګری د خاتمه لپاره یو موټی شوی وو او په متفق توګه یې یو فیصله وکړه چې لدی ملک به د ترخګری ناصر په شریک ختموي. ادریه وړاندې لیکي اوس هم دغه سیاسي ګوندونه په یو بل ټکونه کوي او دغه صورتحال د یو جنگ شکل اختیار کړی دی. پاکستان پیپلس پارټي لګیا د په حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ټکونه کوي او چې د ترهګرۍ پر ضد اعلان شوی قومي اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي او دا د خپلو مفاداتو لپاره کاروي. باید چې د داخله چارو وفاقي وزیر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي. ادریه زیاتوي هم د دې سیاسي جنگ نه دا څرګندېږي چې حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې سنجیده نه دي. د ادارې په وینا په داسې وخت کې چې ټول قام په حالت جنگ کې دی سیاستدانانو لپاره یو بل د تورونو لګولو په ځای خپل اختلافات د خبرو اترو په ذریعه هوارول پکار دي او لدی رستو په ګډه سره په یو خلا د ترهګری خلاف د جنگ اعلان کول پکار دي چې دا ملک له ترهګری خلاص شي او دا د دوی ذمہوري هم جوړیږي او د دوی د دې عمل له کبله به د ولس مورال اوچت شي. بل په لو جنگ ولس پړ خپل ادریې کې وای چې نړیواله منډي کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې ولس ته د دې خواګه اون رسیدل. هر څوک د پټرولي موفاقي وزیر په بیا بیا دا خبره کړي چې د اوګره د سمرې تر لاندې د نرخونو په کومولو حکومت عمل درآمد کوي. خو افسوس داري چې د 15 روپو کمی په ځای حکومت صرف د 50 روپو د کمی تیاری کړی دا. ادریه مخکلي کې چې ټول نړۍ کې د تیلو نرخونه کم شوي دي او چې گاونډي ملک هندستان کې هم 1309 کې وزلا د تیلو نرخونه را کم شو خو پاکستان کې په سنا سبهانه دغه نرخونه په ځای ساتلې شي کوم چې دولت سره ناانصافي ده. ادریه اخر کې وایي چې حکومت د زیات نرخونو وصولو طریقه خپل کړي او په هیڅ جوړ د دې پریښودو ته یار نه دی. کله د ایل این جی انفراستراکچر په نوم، کله د لیوی په نوم او کله د نورو ټیکسونو په نوم، او د دې ټولو فائدہ یو خاص طبقې ته رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنال ورسپانې په پاکستان کې سخت تیریزی ته کتنه کړې ده. ورسپانې د یو داسې هلک کیسه د بیلګې په توګه وړاندې کړې ده چې په خپله یې خپل لاس پرې کړی او د جماعت امام ته وړاندې کړی وو. بل پلو فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. فارن پالیسي لیکي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدې شي. پوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سختدریزي ستونزه مخ پر پراخېدو ده. ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې د هغه هلک کیسه د دې خبرې دلیل دی چې خپل لاس یې په خپله پرې کړی و. دې هلک په دې وروستیو کې د پنجاب صوبې په خانقاه سیمه کې له هغه وروسته خپل لاس په خپله پرې کړ چې د جومات امام ورباندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د انور علي په نامه د 15 کلن هلک په جومات کې ناست و چې امام وویل هغه کسان دې لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه نه لري. وال سټریټ جرنال لیکي چې انور علي د امام په خبره سم پوه نه سو او دا فکر یې وکړ چې ګواکې امام وایي هغه کسان دې لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه لري. د انور علي له دې کار وروسته د جومات امام پر نوموړي تور پورې کړ چې د هغه په وینا د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. له دې وروسته انور علي خپل هغه پورته کړی لاس په خپله پرې کړ او هغه امام ته یې وړاندې کړ کوم چې پر ده تور پورې کړی و. ورځپاڼه لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې په هغه کلي کې ډېرو خلکو وویل چې هم امام شکار کړی او هم انور علي شکار کړی چې خپل لاس یې پرې کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې له بیخي ډېرو اړخونو څخه دا کیسه د دې څرګندونه کوي چې که څه هم په اسلام کې سختدریزي نشته خو په ورو ورو په دې مذهب کې سختدریزي رامنځته کول کیږي. بل پلو فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې امریکا به تر 2019 کال وروسته هم له افغانستان سره ولاړه وي. تر دې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر لیفټننټ جنرال جان نیکولسن د کانګرس غونډې ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم دې ته ډېر وخت دی چې افغان ځواکونه او پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلاو سینیټر جان مکین د ولسمشر بارک اوباما پر اداره نیوکې وکړې او وی ویل چې موږ باید له عراق د ځواکونو د ایستلو له پرېکړې زده کړه کړې وای. نوموړي ویلي چې هیڅ سیاستوال له افغانستان او نورو سیمې د اسلامي سختدریزۍ د پای ته رسېدو لپاره مهالویش نسي ټاکلی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم یو بل رپورټ راځو. امریکای ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې حکم ورکړی دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بایپایلټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنه کړې. محمد صادق رښتینی د دې موضوع نور جزئیات راکوي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نور ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تېر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا اوس وخت لږ شمېر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بې پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په کار سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لېږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په ناټو کې خبریالان ته وویل تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچرډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو تړون په مقر کې د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. اسلامي دولت وسوالې ډلې او د دې تفصیل به د فرشته جلال سي واورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9,500 عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5,500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبرې وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړي چې د وارسا په سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لږترلږه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکارۍ ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشریزه کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2040 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشریزه کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویره شته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحد ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځم په پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لوري غوره شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښ لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي.
د فرشته جلال زی په رښتمو دا ریپورت اوریدي او سم راځي یو سندره واورو د عرفان کمال په شان.
سمر زور وروی خود سر د پاس سروی هغه خلق برت لیشی چی پزمکای نظر وی هغه خلق برت لیشی چی پزمکای نظر دستو می پتا مناسم چی خبری گما سحر وی پگوٹ کی چرت جاڑم چھپکلی کی اختر وی پگوٹ کی چرت جاڑم چھپکلی کی اختر چھ دامنگ ساد بانم کدا کوئی جادو گروی چھ جانا نیوی پسند کی نبیا خیر دک معاشر وی چھ جانا نیوی پسند کی نبیا خیر دک معاشر دا غربت سو زوانی لکز مکبارانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی عقل تل پٹ پوڑن عشق رنج سلیمانی داد سرو گل موسم دا بی کچا زانزانی داد سرو گل موسم دا بی کچا زانزانی ہر یو تاہی دکات ساختو نا پخوانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی بے خبر کی ملنگی او پکلی کی خانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی او ہسی او خبر یو خبر ادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا درزی ستا مخیل سو 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 درزی غر سرا ڈغرا دا غر سرا ڈغرا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا
عرفان کمال پر رقم سندر واوری دا اوسیوبل رپورٹ ترازو دا افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای چی په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت کمزوری شوی دی. دا خبره د کمیشن وای اندر رفیع الله بیدار پرون د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو ټوکړه د پونه په جګړه کې د ملکی خلکو تلکا تلفات شکنجه او د شوز په وړاندې روان زور زیاتی هغه عمده مسلې دي چې په دې هیواد کې بشری بحران رامنځته کړی دی. تفصیل به له فرشته جلال صاحب اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکی تلفات پر قانون د تیری کونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجه او صحرایي محاکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملي کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقونه خوندي کړي.
په اعلامیو کې په رسمي بلاغو کې نو اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقوقو حراست او حفاظت لپاره د دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې هم وښودل شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي. د بشري حقوقو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقوقو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې حتی هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقونو په تیری او شکنجه کې لاس لري له مافیته کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقونو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوي او ملکی خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورټ هغه برخې تایید کړي دي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د خلکو پر بشري حقونو د تیریو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجو او د خلکو د حقونو د نقص پر وای چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقونو ته درناوی او د خلکو له حقونو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې دته هم اشاره شوې چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمه ایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینې څلور وزارتونه یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوستونه ښځو ته ورکړ سوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په صحرایي محاکمو کې د ښځو قتلونو، د ښځو سنګسار او په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
دا فرشته جلال سی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشره ډاکټر سیما سمر بیا وایي هغه وخت نور تیر سوی چې ښځې به له ټولنیزو کارونو ګوښه ساتل کېدلې. په افغانستان کې طالبان سره د سولې د عمل په اړه د دې وینا ده که سوله پر انصاف او بشري حقوقو نه وي ولاړه نو دې ته سوله نسي ویل کېدای. ډاکټر سیما سمر دا خبرې د مشال ریډیو په اسلام آباد کې همکاري رابعه اکرم خان سره په مرکه کې کړې دي. له دې په سر کې پوښتنه شوي چې که افغان طالبانو سره د سولې په عمل کې ښځو ته رول ورنه کړ سي نو د دې به اغېز څه وي؟
زه فکر کوم چې اوس شروع شوی ده چې خبرې د پاره خبرې اوسي. امید ده چې دا خبرې مشته صلح راولي په افغانستان کې. خو زه فکر کوم چې داسې حکومت نسي راتلی چې زنانه بالکل د کار نه وباسي. هغه وخت تیر شوی ده. اوس زما په خیال چې طالبان هم پوهېږي چې اوس دوی نسي کولی چې د افغانستان نفوس نیمایي اگر سره د نظر سوا چوي او موږ آرام نکشینو نه پرېږدو چې دوی دغه سی وکړي.
کوم دا د سولې عمل دی؟ دوی ته تاسو څنګه ګوري؟
ضرورت ده چې د هر وسیلې سره استفاده وکړو چې سولې ته ورسیږو. دا یو ضروری خبره ده او زموږ نیاز ده. مګر که په سوله کې عدالت نه ای که په سوله کې حقوق بشر مراعات و نه سي هغه سوله نه ده هغه آتش بس ده مګر آتش بس د نور سوله لپاره یو ضروري اقدام ته چې باید هغه وسي اول
په تیر کلون کې که تاسو ګوري افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی دی بدلونونه راغلي دي څنګه ورته ګوري
په افغانستان کې ډیر تغیرات راغلي ده هغه څوک نه سي سرګي پټولی نه سي خو موږ غواړو چې دا تغیرات چې راغلي ده په افغانستان کې هغه دوامدار سي په هغه باندې موږ نور ته مثبت تغیرات راولو تغیرات په افغانستان کې مستقیما پاکستان باندې تاثیر کوي که مثبت تغیرات پاکستان ته راسي موږ باندې تاثیر لري که په افغانستان کې راسي په تاسو باندې تاثیر لري
په افغانستان کې د بشري حقوقو چې کوم خبرې کیږي نو نن سبا یې وضعیت څه دی
څه فکر کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر ښه شوی دی مثال تور په افغانستان کې اوس شکنجه نه کیږي زور زیاتی نه کیږي د زندانیانو سره هغه څه چې ډیر عام و مګر زموږ کمیسیون چې ده په افغانستان کې ډیر فعال ده په هر نظارتخانه په هر بندیخانه کې موږ لاسرسی لرو او د خلک حالت ګورو چې دا زموږ په همسایګانو کې نسته تر اوسه پورې
څه فرق ویني د افغانستان په بشري حقوقو کې او د پاکستان
زه فکر کوم چې د افغانستان کمیسیون اوس 15 کلن کېږي او کافي تجربه لري او ډیر کارونه په حقوق بشر کې کړی دی په افغانستان کې چې د په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه سې یو نېشنل انسټیټیوشن یو ملي کمیسیون د حقوق بشر نه و اوس چې یو څو میاشتې کېږي چې شروع سوی دی امیدوار یو چې دا هم ډېر فعال وسي او زموږ د تجربې څخه استفاده وکړي
د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د طالبانو چې دی قبضه ده د هغه ځای کې د هغې عملداري ده هغه ځای کې تاسو څنګه رسېد
په افغانستان کې یا په هر مملکت کې چې جګړې خو بشري حقونه ډېر بشه نه وي مګر ضرورت دا ده چې هلته زموږ د خلک چې ده خپل خلک زموږ سره رابطه نیسي او حالت وایي او موږ چې د علني کارونه کوو موږ په طالبان کې هم غږ کوو چې دوی د بشري حقونو مراعات وکړي او د خلک د بشري حقونو پایمال ونه کړي
تېر کال چې په افغانستان کې یوه داسې پېښه رامخته شوه چې د فرخنده نومې یوه زنانه میرمن چې وه هغه په کاڼ وویشتل شوه څنګه ګورئ چې داسې پېښې مخته رانشي ستاسو څه تجویز به وي
زه فکر کوم چې فرخنده یا دغسې جرمونه په هر ملک کې کېږي مجرم په هر ځای کې شته چې امریکا کې چې پاکستان کې که زموږ په خاوره کې مګر دا د یو د افسوس ځای و چې خلک کتل او دا شزه یا دا انجلۍ په ښار کې په کابل کې ووژل شو زه فکر کوم چې تر څو چې موږ د امپیونیتی سره جګړه ونه کړو هر ځای کې او عدالت ډیر ترویج ونه کړو جرم به یې
دا و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشره ډاکټر سیما سمر چې زموږ له همکار سره خبرې کولې د افغانستان د خوست د تریزیو او لیشوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیر نږدې یو نیمه لسیزه کې د یادې ولسوالۍ بیا رغونې ته د پام وړ کار نه دی سوی په لور ته د خوست چارواکي مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ انډولیزه پرمختیا ته توجه نه ده سوی نجیب الله خیل رپورټ لري
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پام وړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه ندي شوي دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده خو پاملرنه ورته نه ده شوې د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی خلک نظام سره همکار دي خو دوی تر اوسه په سرلی کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي
د دې ولسوالۍ نفوس له 2.5 لکو زیات دی تر 350 زیات کلی لري متاسفانه ما ولی زه تاسو په ولایت کې ویلی دي چې تر اوسه پورې موږ په سره خط کې ستر شوی یو افغانان یو د دې خبرې بچیان یو موږ پروژې غواړو موږ کار غواړو موږ وطن جوړول غواړو موږ له دولت سره همکار یو
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تانی په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډیر ضرورت لري د سیاحت ډیر ضرورت لري د سرکوټ ډیر ضرورت لري مقصد ملي په یوستن ډیر ضرورت لري او مقصد وادي سوي دي په ادو کې شل بيصد کارونه سوي اتیا بيصد تاس په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي نو زه عملی اقدام دي خبره غواړم
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نوي کال لپاره یې په بېلابېلو برخو کې ولایت مقام ته 240 پروژې پیشنهاد کړي او دی د خوست لیوالي غواړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیاو په لومړیتوبونو کې دي منظوري کړي.
تریزی ولسوالي یوه ستراتیژیکه سرحدي ولسوالي ده. موږ ته نه پروژې جوړې شوې دي، نه سړکونه جوړ شوي دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوي دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې سږ کال پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې موږ ته منظوري کړي. موږ اشد ضرورت دغه ولسونه دغه د علیشیر تریزی ولسوالي خلک لري.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
متاسفانه سي انکشاف په افغانستان کې هم د ولایتو ترمنځ او هم د ولسوالیو ترمنځ انکشاف متوازن نه و. زمونږ اراده دا ده او زمونږ هوډ دا ده چې په راتلونکي کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دینه وروسته به زمونږ ځانګړې توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کومې چې د انکشاف له نقطې نظر نه وروسته پاتې دي. نو زه په علني توګه اعلانوم چې علیشیر، صبری، باک، موساخیل، قلندر او سپیرې ولسوالۍ به په راتلونکي انکشافي برنامو کې زمونږ لپاره اولویت ولري.
دیادونه ورده د تریزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیځ لوري کې پراته پراخه ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
د نجیب الله خیل رپورټ اوریدئ. سلام پښتونخوا خبرونه د کرن خان په ژغ پای ته رسوو.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا بستنو دا سی خوارو زار ولی سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی बाचा खानी पकाता बाचा खानी बाचा खानी पकाता बाचा खानी बाचा खानी पकाता बाचा खानी کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق نمونه شعرونو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي.